سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ما خوستانه 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یستامو کې د دې سات تازه خبرونو ته یو شمیر پاکستانی رسنۍ د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبې ډان او اکسپرس ټریبیون ورسپانو لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاید عمر په نوم پیژندل کېده د سه شنبه په ورځ تر غرمې وروسته وسلوالو د برید په ترڅ کې ووژل شو. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې دا وسلوال څوک چې حمله یې کړې ده. اکسپرس ټریبیون ورسپانې څرګندوي چې په دې حمله کې د قومندان رحیم الله دوه ملګري هم ووژل شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو د پریکړې چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولې دی په کلکه وغندله او دا د بنسټیزو بشري حقوقو یو بل وحشتناک سرغړونه وبلله. اروپای ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبه له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برېښنا شرکت نن پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې پلاوی د شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د را روان کال د وارداتي برېښنا تړون هم تمدید شي. روسیه د بیړنۍ او چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپی د لیګلو خبر ورکړی. د روسیې د تاس اجانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چنن افغانستان ته ورسېدي 28 غذایی مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور لمخې افغانستان د نړۍ له هغو 28 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان په کې لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیون افغانان د خوراکي ناامنۍ په حاد وضعیت کې دي چې تر اوسه پورې یې حالت نه دی سرګند. د نړیوالو چارو او بشري حقوقو په برخو کې د ایران د عدلیه وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اجانس ته د سه شنبه په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لورې د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق د ممنوع شیانو د قاچاق قتل او غلا په څیر نورو تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکې ګاز یې د هغوی د خپرولو لپاره وکاروه. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو او دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د ګرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدراعظم ایراکلی کوبا خیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنې رد کړې ده او ګواښ کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روټ نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړي موافقه وکړه چې د دې تبا ډیر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوي وساتي. مارک روټ پرون پر بروکسل کې د ناټو د 22 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبريالانو ته وویل غړیو هیوادو تیر شپه پر دې خبرې هم وکړي چې اوکراین تبا کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخاونیسی. دا موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې روسیه له دریو کلونو راهیسې د ژمي په درشل او د ژمي په ورځو شپو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات په نښه کوي. مننه په دې خبرې ټولګه کې زما فرشتې سحاک هرکلی ومني. د راپورونو په لړ کې براسره واوري چې د طالبانو وروستي فرمان ته د افغانستان انجونو او د طبي انسټیټونو زده کړیالانو پرکول کار کړی.
دا کړنې ونه شو کړلای چې زه پوره توګه تر سره کم نیمګړی پاتې شي. هر هیله زموږ هر هیله او هر امید چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
او په نورستان کې په وروستي کال کې د نورستان ولایت مرکز پارون ته له 300 زیات سیلانیان ورغلي دي.
یو ورځ پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیان رفت آمد کړی دی. په هغه کې د یو نیم لک شاوخوا سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي.
په خبرونه کې د بهرني راپور تر څنګ د دې راپورونو تفصیل هم اوریدلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیل کوو. د دې ټولګې پر راپورونو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیز به د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمنې چې لا وړاندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري لا زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون وخت یې خپور کړی ویلي دي طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې اړولې دي. د طالبانو حکومت پرون د نجونو پرمخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. په همدې حق لاس موږ د همکار راپورت خوښ شي.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه نه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وې پاڼه خپور شوی راغلی د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخه نیسي به د هغه ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو ګاللو ناروغیو او مړینو لامل شي ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نوري ونه وسی. په بیان کې راغلی دا داسې محال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندي سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالان چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو تکولو جبري ورکونی او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د دې ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله سلر وشت میندې او یو سل وشپېته ماشومان مړ کیږي د نجونو په طبي زده کړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت نه هیلې کړي او د کړو په برخه کې ورستۍ هلی هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د ټپ پونځي یوه مخکنی محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر باندې ورستۍ کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زده کړو ورسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کال کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروف یم مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کاوه. هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله د موږ هر هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصل چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بل اخره په افغانستان کې زموږ په پرسه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو باندې کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړمه ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوي دي.
په همدې موضوع به پاتې شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ د شلوریزو سیالۍ او لوبډل مشر راشد خان په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یو بیان خپور کړی دی چې پکې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر مخ د طبي څانګو د تړل کېدلو له امله خوشینی خوده لیده. راشد خان ویلی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو او نجونو له خپګان ډک انځورونه او ویډیوګانې لیدلې دي چې ډېر یې دردمن کړی دی. هغه د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په خپلې دې پریکړې د بیا کتنه وکړي او د اسلامي اصولو پرانا کې د خزو منجونو ته د تعلیم ورکولو اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د راشد خان ترڅنګ زینو نور او افغان لوبغاړو لکه محمد نبی او رحمان الله ګربز هم د پریکړې په اړه خپل خبرګون پر خپل اجتماعي پاڼو کې څرګند کړی دی. او د طالبانو د حکومت کابینه نن په کندهار کې یو ناسته جوړ کړی ده چې په دې ناسته کې دوی د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه هم بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې لدې مجلس یوې با خبري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي په دې مجلس کې د دوی د حکومت لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د خزینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوښی.
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشت دی د کابینې په نننۍ ناسته کې د انجنونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د غولایت کې ځینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت د مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي رادیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی خو جزئیات ورنه کړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي رادیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیاره برخلیک لپاره یې یوازینی درنه څرک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت وي وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل سوي وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول مو بود فقط چند هفته مونده بود د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمونږ ته لومړی سمستر فاینل ازموینو ته څو ورځې پاتې دي چې موږ ته اور راکړل شو چې انستیتوت مو وتړل شو او نور تاسو نه ازموینې نه اخیستل کیږي. موږ چې نن هم په انتون یا انستیتوت ته ورغلي وو موږ ته اجازه را نه کړه چې دننه وشو. له دولت مو غوښتنه ده چې زموږ په انتونونه پرانیزي چې موږ مو زده کړو ته دوام ورکړو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي. خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکو او د رابې بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي رادیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر محصله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګید. خو ناجی له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز شوي دي. نوموړې په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر خود دختر خانم ها عاقبت خوب نداره بلکه میتونه
دا بندیز په نه یوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري بلکې ټولنه په له منځه یوسي. بلکې میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي؟ همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حق راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجی په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېد او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رڼا وایي
هله تم دې سیدا مور کې او طبي زده کړې بندې شي خزینه ډاکټرانو به ډېرې زیاتې کمی شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي. ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغي خزینه ډاکټر ته ویلی شي د سینارینه ډاکټر ته نشي ویلی او هغه مشکلات چې خزی د بل خزی لپاره حلولی شي د سینارینه نشي کولای.
د یادونې نه چې لالوړان د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې لازم روغتیایی اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیدوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه خودلې ده. د ملا هیبت الله خونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان شو. د خبرې سو یو شمېر لمخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه خزینه محصلینو او استادانو جوړوله.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د سوریه د څلورم ستر خار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستای دی. د سوریه د حکومت مخالفو یاغیانو روانه ونی د حلب ترنیولو وروسته چې د سوریه دوهم ستر خار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیر شپه داسې راپورونه هم خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه خار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمباری د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. په همدې حکله د احمد شیبر راپور ته وکړي.
رویټرز اشانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما شهر په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د شهر له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلی دي چې د سوریې دوهم ستر شهر حلب ونیسي او د سیشن بی پورس د هما شهر تر 2 کیلومتري پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سیشن بی پر زوبیل سوریې ته به پوځیان واستوي که چیرته خوشتنه ترې وشي. روسیه بیا ویلې دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ایزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلو عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي، او دغه وسلوال د پلازمینه دمشق په شاوخوا پوستو او ختیځ کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړي دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سخت جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیځ په 15 کیلومتري کې پروت دی او لدیل لوړی د شار تقریبا ټولي مهمه لارې ښکاری. په سیمه کې د ابو القعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمباری موږ مجبور کړو چې څه پښا شو. د یاغیانو وی بل سرچینه ویل دي چې د زین العابدین غر د ننیولو له عمله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پاو سرچینو ویل دي چې ایران پلو ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړی کرشي سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سیشن بی پر سیمې ته رسیدلي دي. د روسیا او د سوریې د حکومت له لوري په شمال لویدیځو سیمو کې بمباری په روسیې ورځو کې زیات شوې دي، او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویل دي چې البوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی. خو دمشق د ورته اداو پاړه مخکیم ډیر لږ نظر سرګند کړی دی، او په خوای داسې ویلی وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کډوالو لپاره د اقدام ګټ کمیټې د پاکستان حکومت له لوري په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د زورولو د لړۍ د ودرېدو غوښتنه کړې ده. دغه کمیټې پرون ناوخته په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم وغندي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمیرګن افغان کډوال د دوی په وړاندې د روان وضعیت لامل اندېښمن دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د اسلام آباد په جی دیار لسیمه کې میشت افغان کډوال اسلم خان ادعا کوي چې د کورنۍ یو شمیر غړي د پولیسو له لوري نیول شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود، خو بیا هم د کورنۍ یو شمیر غړي له کور او د کار له ځای نیول شول. په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال رحمت الله هم ورته شکایت لري.
حالات خو بيخي ګډوډ دي، اوس سرکونه مار چک پوسونه لګېدلې دي، نه د ګاډي والا پرېږدي نه د موټر سایکل والا پرېږدي، او ګاډي نه کوزه بس ډار کې تانې دي ګاډي مال ته بجې بجې پات بل الله سبزي منډي دا خور غریب خلزي دا مزدور کې اخو یو منډي پرې خو ټوله اوچت کړي دي.
ما خپل د زمانه ونه ول کرکټ کاو هغه کرکټ کې ونه ول اوچت کړه او ډېر تقریبا ولا را خلاص.
دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د کډوال منونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. دې کمیټې پرون سه شنبه د دسمبر په 3مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې د پلازمینی په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم باندې په اسلام آباد کې غیر رسمي سیمې هغه ځایونه ته ویل کېږي چې له حکومتي نقشې پرته جوړې شوي او بېوزله وګړي پکې اوسېږي او د برېښنا او پاکو اوبو په ګډون ډېرې اسانتیاوې هم نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې دا تر ټولو زیانمنونکي کډوال دي چې له کرښې لا غاړې د طالبانو له واکمنۍ پناه راوړې ده. دغه کمیټې ویلي افغان کډوال محدود ژوند لري او بنسټیزو امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډه کمیټه چې په پاکستان کې فعالیت کوي په دې هیواد کې د میشتو کډوالو له حقونو دفاع کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ او په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تېره اونۍ په پلازمینه کې د پاکستان د پخواني زنداني صدراعظم عمران خان زرګونه پلویانو د هغه د راخوشي کېدو په هدف پراخه لاریونونه وکړل چې په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لاریونونو وروسته پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې په دې مظاهرو کې افغان کډوالو هم ګډون کړی. د اسلام آباد د پولیسو یو قمندان سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د لاریونونو په تور د زرو نیول شویو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د تیری جمعې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې هم په دې لاریونونو کې د افغانانو د نیولو خبر ورکړ. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت په دې لاریونونو کې د افغان کډوالو ګډون رد کړی دی. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دې سفارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ښکیل نه دي او د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو لامل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی ونل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دال او چغلې نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور می دال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
وړاندې په څو شیبو کې به د سپورت لړډګر خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
مخکې د دینه چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم، په مو کې په نورستان کې د نورستان ولایت اړوند راپورته. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان 1403 مریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته له 300 زیات سیلانیان ورغلي دي چې پکې بهرنیان هم شامل دي. دوی وایي کوخه کوي چې کورنۍ او بهرنیو ګرځندویانو ته اسانتیاوي چمتو کړي څو پر راتلونکي د سیلانیانو شمیر نور هم زیات شي او له دغه کلو طبي منظرو څخه خوند واخلي. په همدې اړه د راپورته غوښتنه بیا هم را ګرځو او د خبرونو لنډیز ته بواوري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبيع کلاګانو مالامال پروت هغه ولایت ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا په 2019 زیږدیس کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو رنو بهیدونکو سندونو او نورو طبي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300 زرو زیات کورنی او بهرنی سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
1403 کال شروع کیده تر هغه نه اوس دی ورځې پوری تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300 زیات سیلانیان رفت آمد کړي دي. په هغه کې د یو نیم لاخو شا سیلانیان د هغه تختر او د وړکی اختر پورز کې راغلي دي او د نور سیلانیان روزانه 15 موټر او 40 موټر تر 50 پوری موټر راتلي. ورسته وختو کې ډیر خلکو توجه راوختي دي او ډیر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تلل لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولای شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیر کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساتونه واته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو چې معیاري هوټلونه بیا کم دي، چې هغه چې خالص لنن راځي او په هغه ټول شرایط برابر هوټلونه وي.
هغه وای د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازو کړکیو وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو ان شاء الله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښتي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوې ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورنی او بهرنی ګرځندویان ورځي، او که وسنی ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. ضیاءر رحمان او سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغه ته زمينه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین لپاره زمينه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي.
ګاونډینو ولایتونو واند ټول افغانستان نه وست د دې خلک را مات دي کړي د لپاره کار وشي نورم. نو زه مطمئنه مده اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشتواله د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي. د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یويشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هیله من کې د نرخونو د دی غړو او د نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی، ځکه چې هلته ډالر کښته شي. زموږ شي نه راکښته کېږي، که چیرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ سوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دا شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه داري مالداره خلک دنیا داره خلک مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیکی او سلامونه پرځای نیوایم. خدای دې وکړي دا طالبان پر زړه د رحم او بتی رسي، دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمن اوریدونکو. آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدای نسته سیمې کاټان چندانی کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مخکې د دینه چې د سپورت لړګره ونې زخبرونه درته وړاندې شي په وکړې د دې سات لاندو خبرونه.